más lo...
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامی ما و دا یو ساته خبری خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د روانې خبرونې دوهمه نیمه د نوربست 19 خبرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پر دې سپې پر مخ یوسي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تلی. د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګله دېش سره مسابقه لري. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. یونیسف وایي دغه شمېر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د مشارکتونو مسؤول احمد جاد نوزادي آزادي راډیو ته وویل
ډول ډول ستونزې چې هغه ماشومان ځوروي، تر ټولو عمده ناامني ده، فقر دی، د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده، که هغه زده کړې دي.
د یونیسف ادارې په وینا د 2002 کال راوروسته اول وار دی چې ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر کم سوی دی. د دې ادارې په راپور کې راغلي چې په کندهار، هلمند، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او ارزګان کې څه باندې 85% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستۍ میلادي میاشت کې د وژل سوو او ټپیانو شمیر 500 کسانو ته رسېدلی دی. د دې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تلفات په میاشت کې د تیرو میاشتو په نسبت زیات وه. ده وویل چې ملکي کسان اکثره په انتحاري حملو، د ماینونو په چاودنو، وسلولو نښتو او هوایي بمباریو کې وژل سوي یا هم ژوبل سوي دي. د دا هم ویل چې د دغو وژنو او ټپي کېدو مسؤلیت په لومړۍ درجه کې د طالبانو پر غاړه دی، سلاولو طالبانو دغه راپور به بنسټه ګڼلی دی. په کندهار کې به می چاودنې 2 کوچنیان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. چاودنه غرمه مهال د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ د شاجوی په سیمه کې پر پلي روانو کوچنیانو سوي ده. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې ماین د وسلولو لخوا امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای سوي خو قرباني ماشومان سول. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګله دېش سره مسابقه لري. دواړه هیوادونه به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقې کوي. دغه سیالۍ د هند په دهرادون ښار کې د راجیو ګاندي په نړیوال سټېډیوم کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه مسابقه به د 3 شنبه او دریمه د 5 شنبه په ورځ وسی. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 11 ورځې وروسته له هندوستان سره خپل لومړنی ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو غړو د سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل
د مذاکراتو پر مهال تر ټولو ښه حالت د کندو کپرو لارې اټکلول دي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړو لیکونو نافذولو ته ادامه ورکړو. شمالي کوریا ته به هغه وخت امتیاز ورکړل شي چې د غیر اټومي کېدو لوري ته ثابت او څرګند اقدامات وښيي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ښاغلی ټرمپ چې پر دې سره مشریز یې مخکې موافقه کړې وه، یو وریه د هغې د لغوه کېدو خبره وکړه، خو وروسته یې پر دې پرېکړه بیا غور وکړ. پرون په پولنډ او د بالتیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو د 3 غړو هیوادونو پوځي تمرینات پیل شول. په دغو تمریناتو کې د 900 هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري. د سابر سټرایک ساتلس په نوم دغه تطبیقات په داسل کې پیل سوي چې ناټو تړون هڅه کوي د اروپا په ختیځ کې خپل چمتووالی لا پیاوړی کړي. دغه پوځي تمرینات به تر راتلونکو 12 ورځو پورې روان وي. په عین حال کې پولنډ داسې اشاره ورکړي چې غواړي په خپله خاوره کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو حضور ته زمینه برابره کړي. تر دویمې نړۍ نړیوال جګړې وروسته جرمني او ایتالیا عین کار کړی وو. او د اسرائیل فوز وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس د راکټي حملو په ځواب کې په غزه کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړی دي. د اسرائیل فوز پرون ویل چې له غزې څخه اسرائیل ته لږ تر لږه څلور توغندي ویشتل سوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ کومې ډلې نه دی منلی. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس ډلې درې ساحې ویشتلې دي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوریدلې او نورو خبرونو او خبری راپورونو د اوریدو لپاره زموږ الله ویب سایټ هم ګټه اخیستی شي. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی میکنند محروم از مکتب هستند.
په دې اړه د یو رپورټ سربیره د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي موین صدیق پتمن سره هم غږیدلی یو.
5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش په وړاندې 3 شل اوریزو سیالیو ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده.
د سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تقریبا یو نیم میاشت را پتی په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ځي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. زموږ غږ ازادي راډیو واورې. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ له ښوونځي څخه د پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. نور حال رحمت افغان را کوي چې دی غونډه تتللې وم. دا اوس را سره په سټډیو کې دی. افغان سره مهرباني.
مانه د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وای د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د غډې نوې سروې لمخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو لامل خونځی ته له تک څخه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې پورز د سود سروې د پایلو د اعلان پر مهال ول له خونځی څخه د پاتې ماشومانو 80% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که به صورت نزدیک به 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می‌کنند محروم از مکتب هستند. در حدود 3.7 میلیون کودک و 2.7 میلیون از این دختران هست.
د پوهنې وزارت د یاد سروې وایي یاد سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او د سموي هل ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل، له وخت مخته ودونه، ښوونځي ته د تګ له فرصتونو باندې اغېز کړی، همداراز د ښځینه ښوونکو نشتوالی، د ښوونځیو ناکافي اسانتیاوې او ناامنۍ هغه عوامل دي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتی تبعیض د دې لامل سوی چې په نام نه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 15% نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی. بلخه د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي رواني نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، جن د جنسي تجاوز ترس، اختطاف او د یو شمیر نورو بیلابیلو عواملو له امله زیاتره نجونې ښوونځي ته نشي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د سروې د اعلان پر مهال ویل دغه سروې به افغانستان د پوهنې بهیر پر وړاندې خنډونه هم مشخص کړي. فرانک سویست رایست وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري.
Basic education in Afghanistan is a priority.
دای وای په افغانستان کې لومړنی تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت له لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لارې د خزینه خونکو زیاتوالی او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازی وای کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې وي ناوړه استفاده ورنه کیږي او حتی د استثمار او ګمارنې له خطرونو سره مخ کیږي. بلخو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دغه سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوند نړیوالو ادارو سپارښتنو ته جدي غوږ کیږدي.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو واموریدل چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیون ماشومان خونځیو ته له تګ څخه پاتې دي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوهنې وزارت پخوانی تدریسي معین صدیق پتمن وایي ورځ تر بلې د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راځي چې له خونځیو بې برخې پاتې کیږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي پتمن سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د هغو ماشومانو د شمېر په اړه غږیږي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له زده کړو بې برخې پاتې دي.
خبره دا ده چې زه تاسو ته یو ریفرنس درکوم چې څومره ماشومان پاتې دي. که نه د عامې روغتیا وزارت وایي چې موږ 9.5 میلیون ماشومان ته واکسین کوو او دا ماشومان د یو کال نه تر 5 کالو پورې دي چې کال ته باید دی مکتب ته لاړ شي. که دا په تاسو په 5 تقسیم کوي نو تقریبا هر کال باید موږ 1.8 یا 9 میلیونه شاګردان په ښوونځي کې جذب کړي، واجد د شرایطو د مکتب. حال دا چې د پوهنې وزارت اعظمي ظرفیت چې دوی شاګردان جذب کړي د 500 زره، یعنی 1.5 میلیونه. که دا عدد ته جمع کړي تعداد معنا دا ده چې موږ نیم د دې شاګردانو په 5 کلونو کې جذبولی شو، یعنی 5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت، د کافي بودیجې نه موجودیت، د ښوونکو نه موجودیت، خصوصا د نجونو دپاره د یو مناسب ماحول نه موجودیت، دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د مکتب نه پاتې شي.
دا کوم دلایل چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه سروې هم چې شوې د وایي چې نامنی د دې باعث شوې چې افغان ماشومان ونه شي کړلای ښوونځیو ته مراجعه وکړي، څه فکر کوئ دا دلیل څومره جدي او مواجهه
ده؟ لازمه نامنی یو دغه فکتورونه نه دی چې د افغانستان په مشخصه جغرافیه باندې دا مسله ده، په ټوله جغرافیه باندې کوم مسله نه ده. دغه مکتب ته د نتلو کو شاګردانو شمیر په ښارونو کې موتاسي لري، په ښارونو کې خو امن دی. ښارونو کې د نامنی فکتور په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمو کې چې د طالبانو په لاس کې دي دا فکتور عملي دی، ځکه چې هغې شاید خلک مکتب ته پرېنه دي، ولې هلته هم د زیربنا نه موجودیت دی. بل عامل چې دی نامنی وي جنگ او نامنی فرق کوي. جنگ چې دی حکومت هم کوي په اکثره ښوونځیو کې. تاسو بل چې د حکومت پوستې دي نو هلته چې د حکومت پوستې شاګردان مکتب ته تللی شي.
کومې شمېرې چې تاسو ورته اشاره وکړه، یعنی که وضعیت همداسې دوام کوي او هر کال په زرګونو افغان ماشومان دوی له زده کړو بې برخې کیږي، څه فکر کوئ دا په خپله د روزنې په برخه کې مونږ او تاسو ډېر یو بد حالت خواته نه یو روان؟
دا فوق العاده په امنیت باندې منفي تاثیر لري، د ټولنې په اجتماعي وده باندې منفي تاثیر لري او د ټولنې په انکشاف باندې دا په اقتصادي حالت باندې دا منفی اثر لري. او عملا موږ او تاسو د دې اثر شاګردانو په تعداد کې ګورو چې په کندهار کې تاسو 200 زره شاګردان لري، په کندوز کې 15 پیمانه لري، ولې په ننګرهار او په هرات او په بلخ کې تاسو 1 میلیون شاګردان لري، 1 میلیون.
بله،
مطالعه ده چې دغه لوی ولایت خبر که زابل تلار شي دوازه بیخي خرابه ده، که تاسو پکتیکا تلار شي دوازه بیخي خرابه ده، په نورستان کې په عین حالت باندې. نو دا عوامل دي چې یو بل ته لاس ورکوي او د افغاني ټولنه د فشار لاندې راولي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د پوهنې وزارت پخوانی تدریسي معین صدیق پتمن چې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت باندې اندېښنې څرګندولې.
ازادي راډیو لهونه ترو وورځې پونه کې.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران وړاندې کوي.
تا ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د ګلبهار د برېښنا سبسټیشن پرانستل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه سبسټیشن په پرانست سره به له پشت سرخ نه د برېښنا انتقالي لاین له ګلبهار او له ګلبهار نه به د احمد بیګ تپې سره وصل شي. توحیدی دا هم وویل چې دغه سبسټیشن به پروان د کاپیسا ولایت نجراب او د پنجشیر کوهستان ولسوالۍ ته برېښنا ورسوي چې یوازې په کوهستان ولسوالۍ کې به 1500 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې شي. یادونې ده چې د دغه سبسټیشن په پرانست سره به د برېښنا له درکه د دولت په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په روان کال کې په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې په فراه ولایت کې په 19,000 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې له هر هکتار نه یې 30 ټنه هندوانې حاصل ترلاسه کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره روان کال د فراه په ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو کچه 20,000 ټنه وړاندوینه شوي چې ډیر حاصلات به د فراه له مرکز او پشترود، خاک سفید او بکوا ولسوالۍ څخه وي. تیر کال په دغه ولایت کې په 14,000 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي وې چې له هر هکتار نه 30 ټنه حاصلات ترلاسه شول. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړو 1,080 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1,580 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 2,500 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 2,080 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 4,090 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 11 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1,590 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله. د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لاغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. په همدې حال کې جاپان ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لمنځوړلو هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او آسیایي متحدانو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره همدا اوس احمد تکل د پراګ له سټډیو د تکل صاحب ستړی مشي که پایلې لدینه کو چې د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو او شمالي کوریا د مشرانو د غونډې په وړاندې کومې ستونزې یادې کړې دي؟
مننه اکرام صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د متحده ایالاتو او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ غونډه به اسانه نه وي. ښاغلی ماتیس نن د څرګندونې کولې په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې، او د څرګندونې د جاپان او جنوبي کوریا له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وکړې. ده وویل چې د سرمشریزې ته ورغلې لاره به کګلیچنه وي، او زیاته کړه چې د اوس لپاره به د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو ټول مخکنی پریکړه لیکونه عملي کیږي، او پر دې هیواد بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې تایید شوي او نه راستنېدونکي ګامونه چې هماغه یعنی کوټلي ګامونه دي پورته کړي. جیم ماتیس دا څرګندونې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په پلان شوې سرمشریزه کې د سمدستي موافقې د احتمالي عواقبو له پلوه د اندېښنو په ځواب کې کوي. په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو د پیونګیانګ د اټومي وسلو د پروګرام د له منځه وړو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناڅاپه د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشریزه به له پخواني پلان سره سم د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې ترسره کیږي. ښاغلی ټرمپ د کیم له استازي سره په سپینه ماڼۍ کې له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا له مشر سره له خپلې کتنې څخه د ډیرو مثبتو نتایجو تمه لري، خو له دې اعلان څخه یوازې 8 ورځې مخکې ټرمپ ویلي و چې د شمالي کوریا د دښمنۍ دریځ ته په پام سره له کیم سره غونډه فسخه کوي. دغه ناڅاپي پریکړې او اعلانونه دي چې اکرام صاحب هغه د اندېښنو اصلي سرچینې دي.
تکل صاحب، د امریکا او آسیایي متحدان په تیر هغه هیوادونه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له ګواښ څخه ویریږي، په دې برخه کې اصلا کومې اندېښنې لري او څه وایي؟
د شمالي کوریا اټومي پروګرام په نړۍ کې د امنیتی ګواخ مهمه سرچینه ګڼل کیږي. البته د ایران د اټومي پروګرام ترڅنګ او دا ګواخ د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا له دوامدارو بندیزونو سره سره لا هم پر ځای پاتې دی. شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی او کارپوهان په دې باور دي چې دا توغندي د امریکا د قلمرو اصلي ځمکه یعنی هغه مین لاند چې ورته وایي یعنی هغه اصلي لویه برخه په نښه کولی شي. د جاپان دفاع وزیر اویتسو نوري اونودیرا له ماتې سره په کتنه کې که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بحران باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي، خو په عین حال کې یې ټینګار وکړ چې د هدف ته د رسېدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او په آسیا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ همکاري په دفاعي برخه کې همکاري ډیره مهمه ده او دا همکاري باید دوام وکړي. په جاپان کې ځینې کسان اندېښنه لري چې امریکا د شمالي کوریا له اټومي حملې د ځان د ساتنې په خاطر ښایي له شمالي کوریا سره یو فوري معامله وکړي او په دې توګه به جاپان د دې ګواښونو په وړاندې بې دفاع او یوازې پاتې شي. البته د اوریدونکو لپاره شاید په زړه پورې وي چې پوه شي چې شمالي کوریا له 2006 کال راهیسې شپږ اټومي ازموینې کړي دي، خو سږ کال یې ناڅاپه اعلان وکړ چې نور نه غواړي خپلو ازموینو ته دوام ورکړي. په تېره مې میاشت کې شمالي کوریا ځینو بهرنیو ژورنالیستانو ته هم بلنه ورکړه چې د خپلو اټومي تاسیساتو ویجاړول وروښيي او دا ژورنالیستان د بهرني ژورنالیستان دا صحنه له نږدې وګوري. خو له دې سره سره اکرام صاحب داسې ښکاري چې د شمالي کوریا مشران لا هم اټومي وسلې د خپلې بقا لپاره مهمې بولي او د یو اړخیزې بې وسلې کېدو وړاندیز یې رد کړی دی.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکل چې پر شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د آسیایي متحدانو څرګندونې شریکولې. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د سمنګان ولایتي شورا استازي شکایت کوي چې په دې ولایت کې لسګونه بابا اخونزي لا هم ودانۍ نه لري او ځکهونکي په ګرمه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. نور حال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راکوي.
د سمنګان د ولایتي شورا استازي شکایت لري چې د ولایت کې څه باندې شپته ښوونځي ودانۍ نه لري، زکوره او ناسیا زده کوونکي تر خیمو لاندې زده کړې کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سمنګان ولایت کې د نسبي امنیت د شتون له امله دلته هیڅ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ نه دی بند، خو لا هم لسکونه ښوونځي ودانۍ نه لري. د سمنګان د ولایتي شورا مشر په دې اړه وویل:
ما مشکل تعمیر مکاتب داریم.
چند مکتب وجود داره او چقدر تعمیر نداره؟
در حدود 60 باب مکتب برای فعلا ما تعمیر نداریم. در خود ولایت سمنګان 60 باب مکتب ما هنوزم که هنوز زیر خیمه زندگی میکنیم.
د سمنګان د ولایتي شورا مشر وایي چې د ناوړه دودونو د حاکمیت لامل لا هم د سمنګان ولایت په یو شمېر سیمو کې کورنۍ خپل ځوان انجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه منع کوي، او په یو شمېر نورو سیمو کې بیا د مسلکي ښوونکو کمښت هم موجود دی. په همدې حال کې د سمنګان دیوالي ویاند هم د ولایت کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون تاییدوي او وایي چې د یادې ستونزې د حل په موخه یې مرکزي دولت ته یو شمېر وړاندیزونه استولي چې هیله لري ګڼ شمېر ښوونځیو ته ډېر ژر ودانۍ جوړې شي. د سمنګان دیوالي ویاند صدیق عزیزي وایي چې د بې ودانۍ ښوونځیو شمېر تر هغه ډېر دی کوم چې د ولایتي شورا استازي یې ادا کړ. هغه په دې اړه وویل: پاین وخت کې سمنګان د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي وایي چې ښوونځیو ته یې د ودانۍ د نشتون تر څنګ د هغوی بله اساسي ستونزه د څښاک د صحي اوبو نشتون دی. رخسار او سریا د ایبک ښار د فاطمه الزهرا او ناسیا ښوونځي زده کوونکي یې په اړه وای:
مکتب ولایت سمنګان آب صحیح نداره، تعمیرات هم نداره. دولت باید به این گپا توجه کنه و زمینه را مساعد بسازد که برای مکاتب آب فراهم بسازد. آب مکتب ما قابل استفاده نیست، صحیح و قابل استفاده هم نیست. مکتب ما تعمیر داره و دیگر مکاتب نه تعمیر داره و نه آب داره.
دا په داسې حال کې ده چې د سمنګان په ګاونډیو ولایتونو بلخ، سرپل او بغلان کې هم د معرف ریاست چارواکي ادعا کوي چې یادو سیمو کې لسکونه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر زړو خیمو لاندې په زده کړو بوخت دي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، سمنګان.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش په وړاندې دریو شلوریزو سیالیو ته د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغه سیالیو لپاره شاوخوا یو نیمه میاشت په بیلابیلو برخو کې تمرینات کړي او د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته ښه آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړنۍ شلوریزه سیالي د افغانستان پر وخت 9 بجې ترسره شي. نور حال واصل وصال راکوي. هم د اوس سره په سټډیو کې
وصال صاحب مهرباني
برمن سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش په وړاندې شل اوریزو سیالیو ته له هر اړخه یو پیاوړی او متوازنه لوبډله ټاکلې ده. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د توپ اچونې، توپ وهنې او توپ نیونې په برخه کې ښه تمرینات کړي چې نتیجه به د سیالیو پر مهال په ډاګه شي.
دغه سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو تقریبا د یوې نیمې میاشتې په دیخوا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ځي. چې وګورو د بنګه تاسو سپن بالینګ هم ډېر قوي ده، فاسټ بالینګ مو هم ښه ده الحمدلله، او همداشان بیټنګ مو هم قوي، بیټنګ لاین شته. نو موږ به وایو چې انشاءالله افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې د بنګلادیش په وړاندې ښه وځلیږي.
ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو لړۍ د افغانستان په کوربتوب نن د ماښام پر وخت 9 بجې د هندوستان په دهرادون کې پیل شي. د شندو نورې لوبې به د جون میاشتې په 15 نیټه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. افغانستان او بنګلاديش شکرام صاحب له دې وړاندې یو ځل په شل اوریزو لوبه کې سره مخامخ شوي چې افغانستان پکې ماته خوړلې ده، خو افغان لوبډلې بیا له دغو سیالیو وړاندې په یوه تمریناتي لوبه کې البته د افغانستان الف لوبډلې بنګلاديش ته د تیرې شنبې په شپه په 8 وکټو ماتې ورکړه. خو افغان لوبډله بیا د 8 امتیازونو سره د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې اتم، او بنګلاديش بیا د 15 امتیازونو سره له سریلانکا وروسته په لسم ځای کې ده. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویلي چې له بنګلاديش سره د دې سیالیو ګټل په نړیواله کچه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شل اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر کرکټ پوهان لاغه ډلې جاوید حمیم کاکړ وایي ک د توپچونکو ترڅنګ افغان توپهونکو هم خپل مسولیت په ښه توګه ادا کړي، نو لری بنوي چې افغانستان په دغه سیریز کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سره مخاله کې لیکلي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنو او د انتخاباتو د څار د بنسټونو اندېښنو ته په نه پاملرنې سره د انتخاباتو بهیر په مشکوک ډول پر مخ وړي. په سر مخاله کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې روان وضعیت ته په کتو سره به د میزان د میاشتې د 23 نیټې د انتخاباتو برخلیک څه وي. د ورځپاڼې په باور دا شان انتخابات چې حکومت او کمیسیون یې غوښتونکي دي، نه یوازې دا چې د روان بحران د واري لار نه ده، بلکې د بل لوی بحران رامنځته کولو ته زمینه برابروي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د انتخاباتو د بهیر په وړاندې باید ملي لیدلوری موجود وي. په مطلب کې وړاندې راغلي د رای ورکوونکو نوملړ 500 میلیونو کسانو ته نږدې شوی، او دا ښیي چې انتخابات د یو دموکراتیک ارزښت په توګه د خلکو اعتماد خپلولی شي. د مطلب د لیکونکي په باور که څه هم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د روان بهیر په اړه انتقادونه موجود دي، خو په خبره دا په کمیسیون پورې اړه لري چې په خپل کار سره څرنګه دغه انتقادونه لرې کولی او د خلکو قناعت ترلاسه کولی شي. په مطلب کې راغلی چې خلک له کمیسیون او سیاسي جریانونو او ګوندونو غواړي چې د ستونزو د هواري په هدف خبري او مشورې وکړي. اطلاعات تر اوسه خپلواکي ورسپانې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورسپانې لیکي تر اوسه حکومت د انتخاباتو د بهیر په پیاوړي کولو کې ناهیلي کوونکی رول لوبولی دی. ورسپانې وړاندې لیکلي امنیت د انتخاباتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی، او تر دې مهم بیا له کمیسیون سره سیاسي چلند کول دي چې دا لا هم روان دي. د سرمقاله لیکونکو باور پرته له شکه چې دا انتخابات لا پیچلي کولی شي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د انتخاباتو پایلې چې هر څنګه وي وي به، خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال تر ډیره ملي شعارونه تاوده شي، د ملي ګټو د دفاع ژمنې تازه شي او د ولس اصلي دردونه یادیږي. په سرمقاله کې راغلي، اوس یو ځل بیا د ولس رایې ته اړتیا ده، نو طبیعي ده چې باید د پردیو چاکران بیرته د هیواد او ولس د دفاع خبرې وکړي، په خپل اصلي څیره ملي نقاب راکش کړي او دغه شان د اصولو، وړتیاو، خدمتونو او ټولنې د ارزښتونو شعارونه بدرګه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. وخت 12:13 شوې. زموږ د نیم ساعت خبري خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغې نه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیس به یې وړاندې کی. تر بیا د الله پامان.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې شاوخوا 3 میلیونه او 1 لک افغان ماشومان ښوونځیو ته نه تلی. یونیسف وایي دغه شمیر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې په وروستۍ میلادي میاشت کې د وژل سویو او ټپیانو شمیر 1500 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګله دیش سره مسابقه لري. دواړه هیوادونه به په هندستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره سرګند ګامونه اخیستي نه وي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې دا خبره وکړه. پرون په پولند او د بالتیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو د 2 غړو هیوادونو پوځي تمرینات پیل شول. په دغو تمریناتو کې د 900 هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري. او د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس د راکټي حملو په ځواب کې په غزه کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړې دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بحث یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر 1 بجې پورې ده او په ژوندۍ بڼه ده. تاسو قدر منوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بحث یا شکست سکوت خبرونه هغه افغان مرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. موږ د ونې په جریان کې هم یو شمېره فالوي چې کچیرته دوی له ستونزو سره مخ کیږي موږ سره د تماس ونیسي تر څو اړوند مراجعو ته د دوی غږ ورسوو. او اوس مو هم 2 شمېرې فعال دي: 0-2-2-2-5-5-0-9-0-15-13-30. په نننۍ خپرونه کې مو میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زموږ نننۍ میلمنه مدني فعاله، د ښځو د برخې فعاله شمسیه سعادت په خبرونه کې را سره شته. سعادت صاحب، خبرونه ته خراغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و حرمت خدمت شما جناب پردیس صاحب و همچنین شنونده های عزیز رادیو صدای آزادی، امیدوار هستم که طاعات عبادات همه ما شما به دربار خداوند بزرگ قبول و مقبول بگرده. با امیدواری برنامه امروز شروع.
تشکر سعادت صاحب. در رابطه با در نخست اگر بگوین که شما در این بخش دادخواهی زنان فعال بودین، مشکلات عمده از نظر شما چی است در افغانستان که زنان افغان در رسیدن به عدالت و یا دسترسی به عدالت مشکلات عمدهشان از نظر شما چی است؟
خب در قسمت ای که مشکلات عمده در راستای دسترسی زنان به حقوق به یا مسائل حقوقی، مشکلات البته برمیگرده به اول به خود چارچوب ساختار سیاسی یا ساختار اجتماعی خود جامعه افغانستان. شما در نظر بگیرین جامعه افغانستان یک جامعه تقریبا مردسالار هست و در جامعه مردسالار زنها بسیار به حد اقل دسترسی فرق نمیکنه. این مورد به تنها مسائل حقوقی نیست، در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، حتی بهداشتی و اینا هم به چالش مواجه هستند. بنابراین زمانی که ساختارهای مردسالار نباشه، در اینجا دسترسی زنها به حقوق مخصوصا به عدالت و مسائل حقوقی بسیار کم رنگ میباشه. در اینجا عمده ترین مسئله ای که وجود داره است که زنا در قسمت اول نمیتونه بفهمه که آیا حقوق ما پایمال شده یا نه. یک مسئله بسیار عمده است. وقتی یک زن خودش درکیده نداشته باشه که حقوق ما پایمال شده، آیا ما چگونه بتونم به عدالت دسترسی پیدا بکنم، این خودش چالش عمده است فراروی که زنا بتونه به حقوقشون برسه، یا مسائل مربوط به عدالت را یا مسائل مربوط به حقوق اساسی یک شخص را نمونه درک بکنه. بنان زنا در قسمت اول در اینجا به چالش مواجه میشه. بعد از او حتی اگر اینا او درک را هم پیدا بکنن، لذا ساختارهای حقوقی، ساختارهای سیاسی طور تنظیم شده که زنا کمتر بتونن به او دسترسی پیدا بکنن. به گونه مثال، هرچند در این اواخر نسبتاً بگویم فعالیت‌های دولت نسبتاً خوبتر شده، سالانوال‌های زن فعلا در لوی سالانوالی کار می‌کنن، در سالانوالی‌های مختلف کار می‌کنن، اما باز هم یک زن وقتی می‌خواد که برای خودش دادخواهی بکنه، به دادگاه یا به محکمه مراجعه بکنه، او از همه مهم‌تر با یک قاضی مرد مواجه هست، با یک وکیل مدافع مرد مواجه هست، با یک سالانوال مرد مواجه هست که بسیار چالش عمده است. ببینید زمانی که قانون را مرد تفسیر می‌کنه، قانون را مرد اجرا می‌کنه و قانون را حتی به خاطر اجرا شدنش هم مرد تقاضا میکنه، اینجا شما تقاضای زیر نداشته باشین که زنها بتونه دسترسی مستقیم به حقوقشان داشته باشه. لذا این فرایند برمیگرده به اینکه ما چقدر ساختارهای مردانه در جامعه حکم فرما هست و این ساختارها چگونه شکل میگیره و در فرایند شکل گیری و اجرای زنها چقدر نقش می داشته باشه.
و فکر نمیکنین که یک سلسله مشکلات برمیگرده به اینکه مسئله ظرفیت هم است؟ مثلا شما پیش اشاره کردین که 93 یا 4 سالانوال سالانوالای زن استخدام شدن، اگر باشن و ظرفیت موجود باشه، فکر نمی کنین که نمی مسئله قابل تغییر است؟
در بلند مدت اگر ما بتونیم روی ازی کار بکنیم، امکان داره قابل تغییر باشه. بله، هیچ چیز ناممکن نیست، قابل تغییر هست، ولی در حالت فعلی یا زمان حال ما اصلا بر ما قابل قبول نیست. به دلیل ازی که گفتم وقتی در توشیح قوانین بیشتر مردها دخیل هستند، در اجرای قوانین مردها دخیل هستند، یعنی ساختارهای حقوقی و ساختارهای عدالتی کاملا مردسالانه باشه، شما تقاضای زیر نداشته باشین که زنها واقعا مثل یک مرد دسترسی به عدالت و حقوق داشته باشه. اینا در اگر ما همه تو دیده بریم، در هر فرایند بعدیش به چالش مواجه میشه. درست است مثلا این خانم هایی که فعلا به عنوان سارانوال آمدن در چارچوب حقوقی افغانستان جابجا شده، اینا کاملا تازه کار هستن، اینا نمیتونن او صلاحیت فعلی را که مثلا سارانوال های با تجربه مرد که چندین سال در سارانوالی کار کردن، در محکمه کار کردن، اینا نمیتونن به او دسترسی داشته باشن، چون اینا تازه کار هستن، جدید هستن. به او خاطر ما گفتم میتونیم که هنوز هم دسترسی حقوقی زن ها به عدالت بسیار کم هست، بسیار در سطح پایین قرار داره و اگر ظرفیت سازی شه و امکان داره که این حالت تغییر بکنه و ما نسبتاً از این وضعیت به سطح بالاترش ارتقا پیدا بکنیم.
و مسئله آگاهی آمار، گرچه شما در صحبت‌های خود یکم اشاره کردین، چقدر مهم است و فکر میکنین که دمی حدود دمی اواخر دهه اخیر در رابطه با آگاهی آمار کاری که لازم بود باید میشد شده در رابطه با آگاهی زنان در موارد مختلف، مشخصا در رابطه با می حقوق دسترسی حقوق شد؟
تا انده که در کلان شهرهای افغانستان گفتم میتونم که آگاهی ها کم کم وجود داره، اما اینا قناعت بخش نیست. چرا قناعت بخش نیست؟ با معذرت
خواهش میکنم. پس به شما برمیگردیم. یک شنونده اگر باشه یا اوریدون که لرو، سلام، ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، 0 و 99 40 53 43 0 و 22 و 55 دا شمیرې مفاله دي، سره کولای شي تماس ونیسي. اوریدونکو لرو، سلام، ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات جناب پردیس صاحب تا او محترم ملمنه سادات صاحب تا او تخنیکر رامین کاکر تا او در رادیو ترڅنګ ناستو درنو نزول او برګن کو ته هیله کوم چرو غو جوړ وای.
وعلیکم السلام، تنگیوال صاحب خورون ته خرخ لی مهربانی او کورور
ډیر زیات مننه محترم پردیس صاحب. نو پخنه غواړم رادیو می ته کړی نه دا،
نو په نننۍ خبرونه کې د ښځو د برخې فعاله شمسیه سادات را سره میلمنه ده، او له دوی سره لکه څنګه چې پوهیږي په دغه خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوي. عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د افغان میرمنو چې دوی کومو ستونزو سره مخ دي، په همدې مسله سره غږیږو. که کوم پوښتنه لرې نو مهرباني وکړه.
مننه، واقعا ډېر موضوع او ډیر خلک له محترمې سادات سره نه زماده پښتنه ده چې تر او دې خو دا کار پیل کړی کنه دا خو زمونږ بکات دی غوړې پاره کوي نو دې مستون دې لیدلی گاو کنا او که ستون دې لیدلی کوم ستون دې دا مثال یا پیغه شوی ستون دې لیدلی کنا دا پښتنه وحیله کوم چې سادات صبرتا جواب
بله شنونده دیگرم میگیریم سوال از جا بود که چقدر با مشکل مواجه شدین وقتی که کار میکنده یسته. بله سلام ستری مشکل خبروان تخراقلی.
سلام و پردیس با تاست بدیر دیو طول و ریدون گو کارکون کو تسلامون و ایم افرید دیو که چرا تراغ و جوڑ و اخبران با مخابل کریوی.
والیکم و سلام میربانی و که نوم دیراتو و کم زینه دیتا ماسنی و لیورور
مننه کوم دا خو تاسو ته همیشنه ګډونوال مو نرمر جان زیرک دوستو تاسو ماس کې ما قربان شم ډیر ښه موضوع انتخاب کړی دا چې زه به هم راشم په دې موضوع د سره خبرې وکم موږ وینو چې دا ستونزه خصوصا په افغانستان کې ولو کډیره ده خو په دې اندازه دومره ویلې شم چې کچرته یا ونه کړل شي هغه د سیا پاتې شي بل خصوص دې څنګه نورې هم را پیدا کوي کنه کچرته ترولې پیو د سیا باندې کار وال دغه د سیا د وسیله مچیا یا دغه کوم جرم کوونکی کسان چې جوړه میکړي په دې باندې څومره کار هغه غختل دی جنس کول دی کچرته دغه د سیا وسړل شي او دغه په نو پاینده که باقا کومه دوسیه چه فیدر کی گی پاکی دستون زنه را منسته کی گی زکر در تو ایم پردیسه با غفمی در زیر بردیسه
بله 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 ساسو رنگ منگل رو
ملیبا کچیر تا مو پوسنه حالت کنو گورو چه ایو دوسیه کچیر تا اولیل کی گی تو ترنوالی که نو آقا دوسیه نبید دلت تیم و وزی که در تو ترنوال در توی چه مثال مو در دوسیه چلو خوب بل خصوصا دوسیه تا دی ول شي هغه ځینې په حالات کې هغه چې ډېر جرم یې کړی وي هغه ته باید په قانون کې چې کومه سزا ټاکل شوې وي په قانون سره مطابق ټاکل شي نو زه درته وایم پر دې چې ستونزې چې دي په افغانستان کې درې جرمونه یو د اوسنور ستونزې چې ترسره کېږي اوس عاجلانه توګه دغه دوسیه وتړل شي ځکه کوم ستونزې
مننه زیرک صاحب خوست نه تماس نیولی و ورزو یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. سلام مهرباني وکړئ خبرون ته ښه راغلی.
سلام علیکم د آزاد اوریدونکو کارکوونکو ته ټولو ته زنه سلامونه وایم او ښاغلی میلمانه ته هم زرد سلام وایم او خدای دې وکړي چې تاسو راغو جوړ وای.
مننه کوم مهرباني وکړئ ورور کوم زینه متماس نیولې نوم راته وای او پښتنه کلرې مطرح کړئ که خپل نظر سره شریکوي.
مننه خیر اوسې نوم مې محمد شفیق دې کابل نه تاسو سره تماس کوم د اوسني حالات کې یو دغه سي مهرمانې دومره غټې ستونزې سره مخامخ دي چې حد نه خطا ډېرې غټې ستونزې سره مخامخ دي ځکه چې اوس په خارو کې چې دی او دغلته خو ټول خلک ورته نو فکر وي هر څه ورته کوي او نن سبا د اطرافو خواته هېڅ بېخي د مېرمن ته هېڅ بېخي توجه نه دی شوی هېڅ بېخي توجه نه ورته کېږي خلک هېڅ بېخي او پوښتنه هم نه کوي چې د مېرمنو په هکله نو په اطرافو کې د مېرمن سره ډېر زیاته ډېر ظلم ورسره کېږي نو زه دولت نه دا هیله کوم چې مسد او ډیر پاملرنه باید ورته وکړي.
بله ډیر مننه کوم محمد شفیق خان کابل نه تماس نیولې او یو بل اوریدونکو به خ بله پښتني د مهرباني وکړي میرمن شمسیه دغه کوم پښتني چې مطرح شوې کوم یادش کړی وي په دې رابطه باندې وضاحت ورکړي او جواب یو د پښتني مشخصا تاسو راځي وي چې خپل کار مشکلات سره مخامخ یستي به بحثی در مورد می روند.
خب در راستایی که خودم به چی مشکلات مواجه شده این موضوعات است که واقعا زمانه که انسان ها خصوصا خانم ها به مکتب مراجعه می کنن اولا برخورد خود سیستم یا گفتم پیشتر هم گفتم که مرسالانه هست بسیار ما امو جور یا فضا را طور ایجاد می کنه که آدم احساس می کنه که در اینجا من واقعا جنس دوم هستم. بعد از او برخورد کارمندها، کارمندهایی که در سارنوالی ها وجود داره، کارمندهایی که در محاکم وجود داره، اینا خودش طور فضا را به انسان تلقین میکنه، فضا را به انسان میفهمانه که جایت بر اینجا بر تو اینجا نیست. من شخصا چند ماه به عنوان وکیل مدافع هم کار کردم. در اینجا واقعا وقتی با سرانوال ها آدم مواجه میشه خیلی به مشکل برمیخوره. وقتی حتی ما فقط مجبور هستیم که بیایم از وکیل های موکلین ما زن باشه. اگر موکلین ما مرد باشه مردها اصلا اعتماد کرده نمیتونه. بنابراین قسمت حقوقی وقتی ما کار میکنیم این مشکل هست. ولی از طرف دیگه زمانی که ما یک خانم خودش می به وکیل های مرد مراجعه میکنه یا ای که اینا هم به سرانوال های مرد مراجعه میکنه، در اینجا باز هم برخورد دوگانه وجود داره. همو فضا قسم عیار میشه که زنها کمترین اختیار را نسبت به اینکه حتی بعضی وقتا اتو دیده میشه که جرم ها تقریبا بالای زنا قبولانده میشه، یا مثلا اتهام اینا یک حالت قرار میگیرن که از خود دفاع کردن نمیتونه. حتی وکیل مدافعش هم در اینجا بسیار چالش مواجه میشه. اینا مشکلاتی هست که در راستای حقوقی فعلا وجود داره که انشاءالله با می سر کار شدن چند خانومی که فعلا رفتن در سرانوالی و اینا مقرر شدن این مشکلات از بین خواهد رفت. اما قسمی که محمد شفیع خان گفتن راست میگن، در شهر کابل یا در شهرهای بزرگ افغانستان مشکلات اندک اندک، البته بسیار طی مراحلش بطی هست، کند هست، اما در اطراف افغانستان این مشکلات به قدر زیاد هست که انسان یعنی میمونه که باید چیکار بکنه. دلیلش چی است؟ دلیل عمده ازی است که اما آگاهی را که پیشتر گفتم اصلا وجود نداره. وقتی یک خانمی که یا یک زنی که نفهمم ما چی حق دارم، حق ما در جامعه چی است، حق ما در قبال شوهرم چی است، حق ما در قبال فرزندهایم چی است، حق ما در دستگاه حکومت یا دستگاه سیاسی چی است، پس این خانم به نظر شما چگونه از حق خود دفاع بکنه یا چگونه بخواد که دسترسی پیدا بکنه به مسائل حقوقی. بنان در این قسمت زنها بسیار آسیب پذیر هستند، زنها بسیار با مشکل مواجه هستند، با چالش مواجه هستند که در صورتی که کار صورت نگیره و وضع خانم ها در اطراف افغانستان در قرا و قصبات افغانستان به همین منوال ادامه پیدا بکنه، اید شما باور داشته باشین که در 50 سال آینده هم زنای اطراف به حقوق اولی خودشان دسترسی پیدا کردن نمیتونن، چه برسه به اینکه به محاکم بله. دسترسی پیدا بکنن یا سرانوالی ها و یا جاهای دیگه.
بله، یک سوال شنونده دیگه ما که از خوست تماس گرفته بود گفت که دوسیه وقتی بررسی نمیشه یا به یک شکل فرهنگ مافیت وجود داره، خود ازی باعث ازی نمیشه که دیگه هم یعنی خشونت علیه زن و ترویج فساد کمک بکنه. این مسئله
دقیقا یک چیز یک امر بدیهی هست. وقتی که شما در نظر بگیرین یک خانم یا یک طفل خردسال دختر زمانی که مورد تجاوز قرار میگیره، اما متجاوزین به دلیل جنگ سالار بودن، به دلیل از اینکه زورمند هستن، به دلیل از اینکه افراد مسلح هستن یا به شکل از اشکال اینا قدرت دارن، وقتی این دوسیه همین تو ساکت باقی میمونه یا مسکوت میمونه، اینجا دیگه هیچ امیدی وجود نداره که زنهای بدی بخوایم دادخواهی بکنه یا بیاین مثلا اتهامی که میخواد بالای کسی دیگه وارد بکنه یا جرمی که کسی دیگه سر از انجام داده یا تجاوز کرده بالای زی یا هر به شکل از اشکال حقوق زیر پایمال کرده، در اینجا این شخص نمیتونه جرأت بکنه. به دلیل چی؟ ببینین گفتم پیشتر ساختار جامعه طوری هست که حتما زنها مقصر شمرده میشه. مثلا شخص مورد تجاوز قرار گرفته، ما موارد مختلفش داشتیم در ساحات مختلف افغانستان، در شهر کابل، در شهرهای بزرگ و همچنین در قرا و قصبات. یک دختر مورد تجاوز قرار گرفته، به جای از اینکه بپردازن محاکم، به جای از اینکه سرانوالی ها بپردازن که بیاین مجرم را دستگیر بکنن یا به مجرم به سرانوالی و محکمه بکشونن، اینا میاین بر این تاکید میکنن که خب اگر این دختر خانم یا اگر این زن مشکل از خود نمیداشت چنین واقعی رخ نمیداد. بنابراین دوباره محکوم اصلی می خانم میشه. و حالا اگر کسی به محکمه مراجعه میکنه، به سرانوالی مراجعه میکنه و دوسیه از اینا ساکت باقی میمونه، ایده دیگه ما توقع نمیداشته باشیم که از این به بعد زن بیایه به محکمه مراجعه بکنه و حقی که پایمال شده را او را بخوایم احقاق بکنه یا به دست بیاره.
بله، دیر من نکم تاست برتر اگرزو 0909-709-00 شپکش میره دونه پجیرین که فالوی حقا مرمانی چی سونزی لری پادلی و قضایی بنسوشنو که کولیشی لمنگ سر تماسو نیسی و سورزو یو دمار اخلو دمی و روز تبرت خپل بحث سیده مورکو.
پا هر تصویر که زر خبریستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د هم ستړي مشایخ پرونه تخراخلی له ننګرهار څخه یو ریدونکو په لاین کې لرو. سلام ستړي مشایخ پرونه تخراخلی.
سلام علیکم ورو تاسو تاسو دراډو ورو دن کو کار کوم کو تاسو تاسو غو مینه ونی تاسو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام خبرونه تخرغلی مهربانی وکورو نوم دې مراته وای او که پختنه لري خپل نظر لري را سره شریک
علی حسین مالو دین راهر نو تاسو مینه ونی نه دا پختنه ده چې دا په سمت شمال ولایتو کې زیاتره دغه خشونت د ښځو سره یعنې ظلمونه او زیاتی چانه پوج غوتوي چانه غږونه غوتوي اما د دود سې ولنه څېړل کېږي او ته دا قانون چې دا د خاص غریبانو باندې عملي کوي دا زوربندان چې دوه باندې قانون عملي کوي او ته سروال ته زی دا اوه زر الله زر شو زر نه امریکای ډالر نه واړي ته وایي چې تاسو دا کار کوم په غیر قانوني توګه ڈالر اور کئی کار ہوتا کہ نہیں اور کئی سرکار نہ کہ کوئی غریب بسل دے زندان تھا کہ اس کے بروت سے یار اسی بچار وقت پر بروت ہی پجے
او کا ڈالر ہی چھوارے کی چھنی چھبا ور کی کنا
کہ ڈالر ہی ور دے کہ ڈالر کو چھوار کی بیا خور تا پوچھ غصو ور تا وچ دروغ اندر تا رکھتی آتی او کا ڈالر ور تا ور لکی در نگواری اخکارا سار نوال در تا وائی چھ نمرا پیسے را کئی کار تا کام کنے را کئی نو در تا کام بس دغا پسا دیر جاتا سار نوالان او کاجان خودی چھ چھ قرآن او حدیثو
یعنی استثناء شته پکې بیا هم ډیر مننه کوم ورور ننګرهار نه تماس نیولای وو پښتنه ستاسو زموږ ملمنی یاداش کړه جواب باور کی بل اوریدونکې نشته را سره مهرباني وکړئ سادات صاحب د اوریدونکې پښتنه لرله ورته جواب ورکړئ
امی قسمه که آقای محترم از ننگرهار فرمودن که خشونت ها مخصوصا در سمت شمال گفتن زیاد هست و متاسفانه قانون بالای غریبا اعمال میشه و در محاکم و سالانوالی ها از اینا رشوت اخذ میشه. فسادی که فعلا در قوه قضاییه افغانستان متاسفانه و بسیار زیاد بگویم متاسفانه وجود داره، باز هم این فضا را طور ساخته که قانون مجبور هست که بالای کسایی که زورمند نیستن یا کسایی که فاقد پشتوانه سیاسی یا اجتماعی هستن بالای زینا اعمال شود. متاسفانه کسایی که زور دارن، کسایی که مثلا از زر و تزویر اینا استفاده میکنن، اینا اندک اندک دارن معاف میشن از سیستم قضایی افغانستان و این یک چالش بسیار بزرگ هست. یک چالش هست که اگر به می منوال این راه ادامه پیدا بکنه، خشونتی که فعلا وجود داره ما شاهد از این خود بودیم که این به چند ادامه پیدا خواهد کرد. بنان اینجا یک راهکار میتونه وجود داشته باشه که ما بخوایم از این جلوگیری بکنیم. در قسمت اول مردم باید خودشان اندک اندک آگاهی خود را بلند ببرن. معلمینی که در سطح مکاتب تدریس میکنن برای شاگردا، برای اینا حقوق حداقل یک بخشی از حقوق اساسی شاگردا را که مثلا کسی حق نداره که حق تعلیم را از اینا بگیره، کسی حق نداره که حق زندگی کردن را از اینا بگیره، کسی حق نداره که به خانه از اینا تعرض بکنه. اینا را اگر از اوایل به شاگردا تدریس بکنه، حداقل اگر این شاگردان نتونن به پانتون را پیدا بکنن، در تا صنف 12 هم میتونن بسیار خوب از حقوق اولیه و اساسی خود آگاهی پیدا بکنن که کمک میکنه تا ما بعدها حقوق را برای شهروندانی که زورمند هستن به اینا واگذار نکنیم. اگر ما از حقوق خود آگاهی نداشته باشیم، این مطمئن باشین که هر زورمند هر چیز را به عنوان حقوق بالای ما اجبار میکنه و بالای ما میقبولانه و خودشان از مجازاتی که باید نصیبشان شود از اون بری میشن یا مبرا میشن. بنابراین در کل ما گفته میتونیم که آگاهی دهی در زمانی که صورت بگیره، این میتونه حتی جلوی فساد را بگیره و میتونه از فسادی که فعلا در دستگاه حاکمه قضایی وجود داره از این جلوگیری بکنه و حداقل هر انسان خودش مسئولیت ایده داره که این در فساد شریک نشه. اگر یک شخص یک سالانوال میایه از یک متهم تقاضای پول میکنه، این شخص باید پول نده. به خاطر چی؟ سالانوال از دولت معاش میگیره، ای فقط به خاطر دفع اتهام به وکیل مدافع میتونه به اساس قرارداد پول پرداخت بکنه که این یک امر رایج هست، ولی هیچ وقت نباید به سالانوال ها پول داده شه به خاطر از اینکه گفتم وظیفه قانونیشان هست که باید در مقابل حقوقی که از دولت میگیرن این وظیفه را انجام بدن. اگر ما هم به عنوان متهم بیایم به سالانوال ها رشوت بپردازیم، با اینا در فساد شریک باشیم، اینا مطمئن باشیم که حتما فسادی که فعلا وجود داره از این بیشتر خواهد شد و هیچ وقت ما تقاضای زیر نخواهد داشتیم و زمان که ما بیایم یک سیستم حقوقی شفاف و صاف در افغانستان پیدا بکنیم که اونجا از خشونت جلوگیری شود و غریب ها هم مثل سایر دیگر از مردم بتونن راحت در مقابل حقوق پاسخگو باشه.
بله اوریدون که لرو دوی برا وخلو عبد صاحب را سر تماس نیولای. سلام سریم و شیخ پروان تخراغلی.
علیکم سلام و رحمت الله. وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید عابد صاحب.
قانون قضایی که اصلا سایمات امکان نسلیش در یک کاری که خیلی ممکن نبود که کاری که برزو خدر قیدی و خدر اینسی دروشه تاول در او زندانی هست در زندان هم هست حقوق بشر هم بکنه دورتا زده بودش نیست و پایش میده هست آلو خودش هست او نه حقوق بشر که من حقوق بشر هست او نه ای دیگه مگر هست که حقوق بشر هست ما حقوق بشر من اینکه دو سورتا زن روانی زدور تخیص هست او یاد این چیز محکمه که از باز زور محکمه نگران و چهاره نبود حال به دوسته هم شش هفت نام شده که زندان اصلا در این چیز هم بال نمیده که زندان نیسته اما
خب.
این کس جواب زن نداره که شما حقوق زنا با در زنا خیلی شما گفته که شما این کار کنده بال زنا
شما
گفته که برای سلمت کنه باید
بله تلفن قطع نکنید سوال گرفتیم اگر خب میشه که چون صدایتان قطع وصل شد کوتاه بگوین که مشکل گفتین تا جایی که ما فهمیدم گفتین که یک کدام قضیه بوده که زیادم جدی نبوده اما هنوز نه حقوق بشر و کسی صدای خود بلند نکرده دقیقاً این قضیه چی بوده بفرمایین یک کم توضیح بدین.
قضیه مشکل بود که به موضوع قضیه که تصادف کرده بود اصلی دسته بود دیگه نفر پایمایش مده رو بازیره همی اوزه باره بوده به اندازه ایش خزه دست پایش مده جا اونا حال در زندان افتاده حقوق به حقوق به شهر رسول به زور رو باش تحصیل کرده بود ساله بود به یک باره به یک باره رو باز بکرده اونا اون دیده اکشم در
تشکر
به یک کار کرده او کس نه او فایده که تکی حقوق به شهر به یک محکمه کنه اول سر میدیم یه قید زیر بگویم یه نفر فیصله بدید یا خلاص.
تشکر تشکر برادر عزیز، سوالشان شکایت داشتن از یک تماس دیگرم ببخشین میگیریم تماس اخری برنامه. سلام سری مشه میربانی خبرونت خراغلی
تاسستا سوریدون کتا اتاکن دکابل
میربانی و که اتاک سیب خبرونت خراغلی
تاسست سری مشه دما سوال دا خی خبری وکړي ولی چې مثلا د یو سارنوال مخه چې دولت و نشي نیولی چې دغه د رشوت مخه ونیسي دغه د فساد اداري مخه ونیسي او سارنوال هم خو موس په ډېرو جیګو کې دي د غریبو خلکو ولاکه به داد و فریاد بیخي سارنوال هم نه اوري خو خبره دا ده که دولت یې ونینیسي نو ملت بېچاره به څه دغوی چې خیر ده یو ځای کې مې کار بنده او ما نه سارنوال رشوت غواړي نو زه مجبور او مکلف یم چې رشوت به ورکوم خپل کار به په مخ بیایم زه به نو تر څو ناست یم چې ته ودرېږه چې دا پر نه کوم یا زه دیپه دده کار دته حقداري ونه کوم خلاص به شم په هر څنګه چې اخله خو نه خلاصېږي کار خو نه خلاصېږي د دې مخه ولې دولت نه نیسي ولې دولت ته داسې یو توصیه نه کوي چې دولت باید د دې فساد مخه ونیسي ملت خو بېچاره ملت د غریب خلک خو هېڅ چې د دې مخاوني نسی او زورواکان خو د نخښې د خپل زورونه و هي خپل مشکلاتونه ایجادای مملکت هم ټول د بحران سره برابر کړي.
بله مننه کوم تک صاحب پر سخت پوښتنه یادښت کړه جواب پدرته درکې مهرباني وکړئ صادق صاحب.
در قسمته کې آبجان از غزنی فرمودن کې کس در زندان هست و اینا شکنجه شده باید خدمت شما عرض بکنم که شکنجه از مراحل اولیه کې یک متهم دستگیر میشه یا توقیف میشه به نظارت خانه برده میشه بعدش هم این آدم به هر شکل اول خب شکنجه کاملا غیر قانونی هست به لحاظ کنوانسین های حقوقی که وجود داره کنوانسین حقوقی حقوق بشر و سایر کنوانسین هایی که در رابطه با متهم و مجرم آمده در هر مرحله از ای که گفتم از توقیف گرفته تا آخرین مرحله را هیچ کس حق نداره که یک متهم را شکنجه بکنه به خاطر چی متهم تا زمانی که جرمش به اثبات نرسیده این شخص برای ذمه هست یعنی کاملا ابرا دارم و مجرم یا گناهکار گفته نمیشه ولی زمانی که محکمه بالای از حکم صادر میکنه او زمان است که محکوم میشه در هیچ حالت حتی از لحظه بله. اولی که دستگیر میشه تا لحظه‌ای که به زندان میره از زندان تا آخر مرحله که محکومیت خود سپری نمیکنه تا او زمان حق نداره که کسی را شکنجه بکنه.
سعادت صاحب او بخیر وقت مدیر کم نکرده دو تاکسی پختنم جواب کی چی خبرونه روسی شی بده
قسمی که هوتاکس گفتن که دولت جلوش گرفته نمیتونه خب دولت به تنهایی تا که همکاری ملت نباشه هیچ وقت نمیتونه البته ای باید از طرف دولت صورت بگیره بله کمیسیون های مختلف در قسمت جلوگیری از فساد است، کمیسیون ارتشا مبارزه با ارتشا و فساد اداری هست. در صورتی که هر شهروند این کشور فساد در سیستم قضایی افغانستان میبینه، باید به شکل درستش ایره مستند سازی بکنه، بعدن به این کمیسیون ها ارجاع بکنه، که حتما هرچند ما بالای این کمیسیون ها هم چندان اعتبار نداریم، ولی باز هم گفت اگر ما همقدر همکاری از جانب خود بکنیم، مطمئن هستیم که یک روز این به نتیجه خواهد رسید. در کل همکاری ملت با دولت باعث میشه که این فساد که فعلا در دستگاه حقوقی افغانستان وجود داره آهسته آهسته برچیده شود، و به ان شاء الله روزی که خواهد رسید که ما بتانیم از این فساد جلوگیری بکنیم و جامعه آری از فساد خصوصا در بخش حقوقی و عدالتی داشته باشیم.
بله، فعال حقوق زن شمس سیادات، بسیار زیاد تشکر که برنامه تشریف آوردین. قدر من آوریدون کلو تاسو هم دیره من نکام چی تر دیده من لمونگ سر اوی 0-9-9-0-0-0-0-0 شمیره دونه پجیریان که فعال وی کولی شی لمونگ سر تماسونه سی تربیه مو پا پاک و مهربانه چختن تالاس بارم خروج اولاره.